دي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته هرکله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو ته یې په ډاګه وویل که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو د حقونو درناوی وکړي. د کندهار د ارغنداب اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په مهال هره ورځ د ښخ شوو ماینونو د چاودنو له خطر سره مخامخ دي. په پکتیا کې یو شمېر ښوونکو د کمښت له امله په خپله خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې ده.
موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړي.
د خبرونه کې چې زنوریاس نوري وړاندې کوم د غراز به ووري چې په واشنگټن کې میشته د بشري حقوقو د فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي اوسېهي ودونې کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګند کړې. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هېروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، فریبا ظاهرم د دې سات له خبرونو سره. زلمی خلیلزاد خبرداري ورکوي چې امریکا به له هر هغه حکومت سره په افغانستان کې مرستې کمې کړي چې بشري حقونو ته پکې درناوی ونیسي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګوب لاوشته او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې له مخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې کچيري په هغه حکومت کې چې طالبان پکې شامل وي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو حقوقونه پکې درناوي نه وسوي، امریکا بل افغانستان سره مرستې کمې کړې. سلمی خلیلزاد زیاته کړې چې امریکا به شای پر طالبانو د بشري حقوقونو د درناوي په برخه کې د فشارونو لپاره افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالر مرستې راکمې کړې. ښاغلی خلیلزاد د خبرې تېر شپه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړې. د دې کمیټې غړو وویل کچیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي نه سي، له افغانستان سره د مرستو د دوام په برخه کې به مخالفت وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د مې لومړۍ نیټه څخه به له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې به دا لړۍ بشپړه کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړي او 85 ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه نکړی ماینونه کاش فاو خونسا کړی دي.
د دولو سرزو په جریان کې د 500 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خونسا سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږو میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه رئیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته نن وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ په امنیتي سرتیرو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. ښاغلی احمدي وویل په نښته کې د ملي اردو درې افغان سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د ده په وینا په ځوابي جزو کې 8 وسلوال طالبان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. دی وایي په دې نښته کې کې وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلی. برکې برک د لوګر یو لنه امن ولسوالۍ شمیرل کېږي چې وخت نا وخت د جګړې او نامنیو خبر نه ورکول کېږي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د فوټبال جام د اتلالۍ په نیمه پای لوبه کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیتي لوبډلې سیالۍ سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 11:30 په پاریس کې ترسره کیږي. تېره شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي سو. ریال مادرید پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید د راتلونکې اونۍ په لوبو کې چلسی ته لږ تر لږه د یوه ګول په توپیر ماته ورکړي. د بیان د ازادي کور یا فریدم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تېرو 10 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو دغې واشنګټن میشتې ډلې په خپل کلني راپور کې ویلي په ډېرو هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتاسي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګري او پولنډ په اروپایي ټولنه کې د دې اصل ټول ناوړه متخلفین بلل سوي دي. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارز روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالات ته د امریکا د بیرته راستلو سره ډېره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي په یوه لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا ضد واکسین نه دی کړی په ځینو واردو کې کولای سي لماسک پرته له کوره بهر ووزي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 500,000 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اورې د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منې مایک د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا لري بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لوري په افغانستان کې نه غوړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې تیر ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره کړې دي. دا احتمال هم رد نه کړ چې کېدای شي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او یا هم طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول منطقي او دینی مشروعیت نشي لرلی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
نوې سر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغان حکومت افغانانو او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ښاغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو دوه وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخه به یې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. دا یو احتمالي سناریو بللې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه دی بللې. هغه ویلي
نو ون هاز ان انټرست ان رینیو سیویل وار ان افغانستان سرټنلی دی افغان پیپل ډونټ
دی. وایي په افغانستان کې په ویبلې تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندي نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او سیمه هیوادونه چې وروستیو 16 کلونو کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او لوی ژور ډیپلوماسۍ په وسیله له افغان دولت خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره ویل د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمه متمرکز کړی دی. خو هغه د سیمه له هیوادونو وویل چې دا چې وپی کوي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان سره د خپل مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر به هم خپلې هغه پرونی څرګندونی بیرته اخیستي چې ویلي وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. هغه لیکر به په خپل ټویټر باندې تازه لیکلي چې په دې اړه چې کومه پریکړه نه ده شوې او دا یې خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالي شورا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د دې شورا مسؤل عطاور رحمان سلیم په کابل کې د غوي داته په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل
حالا کې امریکایا بیرون میشوند، حالا کې امریکایا میبرایند،
دی وای اوس چې امریکایان وځي هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو اوس چې دوی وځي ستاسو په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي دینی او ولسي مشروعیت لري. ښاغلی سلیم پر طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي او هغه پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړي شي. د غویي له اتمې وروسته په افغانستان کې له کبله خلک له بدو ورځو سره مخ شول. نور صاحب، په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو او تر پای د افغانستان د راتلونکي ورک برخلیک په اړه باندې څرګندونې دا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس او د هغه لومړي مرستیال پرون هم ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت هر ډول وضعیت ته چمتواله لري او دوی دا دي چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو د بریا لپاره یو تلای چانس برابر شوی دی.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون کانګرس په یوه استمای غونډه کې راڅرګند شو او په دې اړه چې متحده ایالات له دې هېواد د ځواکونو په وتلو سره څه پلانونه لري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب مسله یقیني شي د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د کانګرس یو شمېر غړي اندېښمن دي چې له افغانستان د ځواکونو په وتلو سره به افغان ښځې یوه تیاره راتلونکې ولري. په دغه استمای غونډه کې چې د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وربللی و. د دې کمیټې غړو غوښتل پوه شي که روان کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره سخت دریځي طالبان واک ته ورسېږي، د بایډن اداره څه پلانونه لري چې د افغان ښځو د حقونو مسله خوندي کړي. ښاغلی خلیلزاد د کانګرس غړو ته وویل، طالبانو ته یې دا په ډاګه ویلي چې که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړی که د نړیوالی ټولنې غوښتون کې است او غواړی چې له انزوا راووځي، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په واشنگتن کې میشت د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلني راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 18 کلونو کې کله هم ډیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور د احمد چبر په راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پشاتګ لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشران په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې د هغه کلني راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقونو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنه کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. پا په راپور کې راغلي دي چې په دې دوو هېوادو کې د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېسارې ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هېوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بیلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تېر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بیلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیو کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هېوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دېخوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تېر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزورې شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هماغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوي دي، او ویل شوي دي چې په دې دواړو هېوادو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسګووینا بیا له 2006 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري وړاندې به واوري چې په پکتیا کې یو شمیر خونکو په دې ولایت کې خونکو د کمښت له کبله په خپل خوخه د تدریس چارو ته مخه کړي، خو اوس به هم په افغانستان کې جنگ جګړو کې تم شو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو په مهال هره ورځ د ښخ شوو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15 ښخ شوي ماینونه کشف او شن کړی دي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس دغه مړو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول شوی. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 85 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوې پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
Last for the season.
او دلسمی بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دي چې اتلس کلن وروره ماین چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و بری ویله ول موږ به کډه یو چې لاړ به سکلی ته، او خدای لاړ کړی ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کور راووتلې او بل سپینځلی وو مینونه یې راکاږل. نو بره ما د کور مان ته ولاړ شو د کور خواته، دی ولاړلې دی بیا راغلی وو سپینځلي ته چاقو ورکړي او چاقو یو څه اخیستلي په خپل چاقو پسې راغلې. خپل چاقو پسې راغلې هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلې بس پنجې بره مین باندې پټاو شو، نو هغه شهید شو بل دی خدای پاته کړل.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ ته داسې چې خدمانګار مره درې څلور ورځې لا هم موږ ته وکتلې، بیا وروسته موږ ته ادارې ولاړې پاکې شوې دي د حکومت لخوا څخه. نو دی چې کره کور ته ولاړې یعنې څه شپه وکړه، سهار چې راووتې یوه بخچه اوبه کړې ده، بلې بخچې په مابینس کې څه اوبه ورسېدې. دی چې ورغلې د بخچې په مابینس کې ماین پروت و، نو بیا دی پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوې دي. نو په ډاره کم بیا وروسته موږ ته ادارې په کلي کې مچرم وو خیر بیا مو ورته پیدا کړې، بیا هم هغه مچر کې د میرویس روغتون ته راوړې. نو هغې
بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولسو ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوې.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هر دوه شخصي ماینونه راوکاږي، چې د دولسو ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه راایستل شوي او خنثی شوي دي، چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوي. ولسمشر غني کندهار ته د وروستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 16 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
کندهار د جګړه ځپلې ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. ولسوالۍ له مخالفانو تصفیه شوي، خو اوسیدونکو چې بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي بیا هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. دغه راز په ننګرهار کې حصارک ولسوالۍ هم له تیرو دولسو کلونو وروسته د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي. اوسیدونکي دې ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیر دولسو کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکي وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو دولسو کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښاره سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه نامنیو او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستي، او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړې چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي؟ باید مونږ د هرې شعبې مامور دلته واوسي. ولې هغه قاضي چې یو لکه لس زره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نیسي او دای په شوبه کې دنه ناستی به د راش خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سم تلای د ساره کلوسوالی نام نه د لری د مهرباني دی وکیدل ته من خپل قاضیان هم لرو من سرنوالان هم لرو د ساره کلوسوالی
اخو د ساره کلوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو تر څنګ خپل د ولسوالی ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې په مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنه هم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حسارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغې ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر حسارک ته هم مزاد تګ راتک شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت، د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول، د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول، د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره که څه هم په حسارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي خو وایي د حسارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حسارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حسارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا بلک اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي، تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
عطاولا خوګیاڼۍ د حسارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي، څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالي وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله مند دي چې نږدې وخت کې به خلاص ته راوړنې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم د ښوونکو ستونزه په خپل حال ده. خو په دې ولایت کې یو شمیر ښوونکو په خپله خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې تر څو زده کوونکي د زده کړو له بهیر څخه محروم نشي. نور په دې رپورټ کې
څلور ویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسا کې په رضا کارتوګه تدریس کوي. نوموړی وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تېر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپلې وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې اویا زره زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله له زده کړو بې برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو له منځه یو دی. دای وایي هر ورځ ښوونځي ته راځي خو په ورځ کې له یو یا دوو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
په ټوله لیسا کې څلور نفره رسمي تشکیل دی، نو دا تشکیل زموږ د دې لویې لیسې د اړتیا پوره کولو وړ نه دی. په ټوله ورځ کې په دوه ساعته یا درې ساعته سبق وایي، دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دا ده چې زموږ د رسمي تشکیل غم زر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي تر اوسه یې د رسمي او رضاکار ښوونکو پر مټ د بهیر په ډېرو ستونزو روان کړی خو وایي د زرګونه رسمي ښوونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
که چېرته دغه 2500 ښوونکي موږ ته را نه شي، ډېری زده کوونکي به له زده کړو نه بې برخې پاتې شي او باید موږ ته راکړل شي. تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګه افتخاري ښوونکو نه هم استفاده کړې ده او دغه بهیر مو مات وټ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خپرونه مه هېروي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې امریکا به په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره مرستې کمې کړي چې بشري حقونو ته پکې درناوی نه وي سوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس اوزوی روغتون ته په تیرو 10 ورځو کې 45 مړې او 850 ټپیان وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 3 د ملي اردو او 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي چې د نښتې 13 شپه هغه معلوم شوی چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او د افغان ځواکونو له ځوابي خبرګون سره مخامخ شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه تفصیلات نه کړي. د بیان د ازادي کوریا فریډم هاوس په اروپا او یورو ایشیا ودونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې په تیر ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراسي هڅې دومره کمزورې شوي نه وي. د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې له مخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. او د مصر د ګرځندوی او لرغون میراث وزارت وایي د دغه هیواد لرغون پیژندانو د نیل سیند په دلتا کې یو 3 لرغونې قبرونه کشف کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور درو چې سخت کال په کندهار کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې دوه قاچاق کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د ننګرهار امنیت قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنجشیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیله پنجشیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ته وویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا غونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه ابیا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی رسمی ازادي راډیو ویل د نشي موادو غوښتنی کمول ریاست د پولیسو په همکارۍ او یا معتادین په اتمه ناحیه کې له مرنجان تپی څخه راټول او د درمنن لپاره د ابن سینا روغتي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړل کیږي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت کارکوونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان تر قاریان ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخت کال په دې ولایت کې ډیر لخ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم چپخانې ته مالدار مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلان نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافي سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام یې لاسازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیګم چې لته څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
مسکرې د لاسه ولاړه معتاده سوه، مړ ششی وم، ډېره پښېمانه وم، بچیان مې خوار خپله خواره سوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخ کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالي او د تاریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم سوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب سوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع یې هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه و ښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښوې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې په هیڅ حسابېدله.
ارغنداب، ژیړی، پنجوایی او میوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي، خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل سوي، او په پاتې درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتو ادارې سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې د کندهار په 20000 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې د تېر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ته په اشاره سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار اوسنی وضعیت په کتو سره دي له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خاص په دغه واجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه ډنډ و معروف و ارغسان و دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخو بازار شته سوی دی. که چیرې په دار څه کې حکومت توجه ورته وکړي فکر کوم نور به هم د تاریخو کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواوړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډېرې لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل، خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې شوي او تولید شوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه شوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیز بدایي چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه. دا اکثرا د نشه موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایی وظیفهی پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، دا خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه مواد تنفسي سیستم بالاخره خرابوي، نو دلته حتما نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست ته نشي پریښودلو او عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر ایستل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای سي چې د روزي له میاستې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاست کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نسي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دي نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هارون چې د ځوانۍ څو کالی په نشو کې تیر کړي اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونه یې واسه درلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو چهار سوه مس کوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واوختلو، شیشه نه بعد بس پوډر باندې واوختلو. سبایش خوب نه جګېدلم، اول به م نشه کوو بیا کوم چیرته مونځ کوو که نه کوو. زه هم دغه مې غوښتل مایل چې روژه ونیسم، راغلم شبخانې ته مایل دا مبارک میاشت راغلی ده ځان جوړ کړم. انور یو روژه نه مې نیوله بله روژه کې، ته روژه کې مې ځان هغه کړه مایل دا دفعه باید زه روژه ونیسم ځان جوړ کړم. ځان مې بستر که جوړ شوم اوس انشاءالله خوشوای ما روژه مې نیولای ده.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ تر څنګ د خوارځواکۍ لامل هم کیدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشه یي موادو او خوراک او څښاک پرته تیره کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینۍ لاره د نشي پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یو معتاد کولی شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستري کړي او د زهر ایستلو د پړاو تر څنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه ده چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي، 15 ورځې دوی دپاره اټکل شوی دی چې 15 ورځو کې دوی په اوله 15 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت چې ده دوی دپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فامیلي دي هغه مشکلات حل کړي دې په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه ورته چا رهنمایي کړي وي او نه ورسره څوک کومک وکړي او کور کې دغسې یو ناڅاپه پرېږدي لږ مشکل دی.
لطی بی پلوا موتات ناروغ بلل کیگی. خودنی آلمان بیابایی چی تر نشی مخ که ده موتات عقل جوروی او دویخ پل زانون پا ناروغی اخته کبی. لهم دی عملا نه موتات تا ناروغ ویل شو او نه هم ده دینی او اجتماعی مسئولیتونو پری خودل ورته مشروع پل مکیده شی. یو دینی عالم سید مومن سعید وای یه بازی موتات نه بلکه د موتات کورنۍ او ټولنه هم مسولیت لري چې هغه د نشي پرې خودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې له مخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. د خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شئ. سره لدی چې د کابل خارجي نه د گذر یا محل وکیلانو نشئی مواد سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشئی مواد په ښکاره خرڅیږي او مافیایی ډلی د مبارزې په برخه کې خنډونه جوړوي. دا چې دا خنډونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ څخه مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غږ ارګانو ته رسوو.
تاسی ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
خوشبختانه چې نه همه نه کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تمدغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر واسه توانه پورې حوال ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅوي او که بیا نصیحت باندې نه شوی مونږ مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتي ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړې؟
حمایت د اسې چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. د وکیل صاحبان هم چې مثلا ډېر په احتیاط مخکې ځي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي هغوی سلا لري، ارتباطات لري، وکیل صاحبان یې بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسې جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځایه پورې چې ګورو هغه اجرات چې شاید باید وسیږي نه کېږي. حتی ډېر پاس مقامو ته معلوم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅېږي او سوګي توضیح کوي. دا پښتنه باید د دولت نه وشي چې ولې اقدام نه کېږي ورته. بعض وخت داسې کسان پیدا کېږي چې د دوی زور هم راباندې نه رسېږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له ساز ځلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهېږم چې علت څه ده چې نه تړل کېږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو، علماو، شورا د ځوانانو، د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په سطح د نور نوایي د نهمې اوزي کم ده.
علت یې څه ده؟ ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلتا همدغه خپل شوراګان چې دی یو اتفاق اتحاد کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغې په مقابل کې درېږو. دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا آمرین او ځای د پولیس ښه همکاري لري.
خلک څه وکړي چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشه یي موادو مخه ونیسي؟
خلک د احساس د مسؤلیت د پیدا کې د دې ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کړي په همکاري د وکلا او د گذر او په همکاري د علما. خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نږدي. خلک باید خپل اولادو ته متوجه وسي، ګشت و گذار ته متوجه وسي، بې ځایه پرې نږدي. هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي، حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې ودې ګرځېږي. فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته یې لاړ شي، ورته نصیحت وکړي، ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو، وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي. د دې مخنیوی باید خپله کلیوال څه ښځه اوسي، نر اوسي، ځوان اوسي، سپینګیری اوسېږي، ټول باید وکړي.
د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې او د خرڅلاو په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کړي. د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه څه مرسته کړي؟
دلته یو شفخانه ده، کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبانو سره تللی استو تماس یې نیولی ده او دا خلکم را نمایی کرده ده چه اغا شفخانه تا لار چه درمله نیوشی. منگه دا شورا دا زوانانو چه جور کرده ده اغی که طول ورزشکاران دی، طول ورزشکاران تا مده ره نماییم کرده چه تاسی دا کلو باندون دا زوانان را روی پا کلپو که چه ورزشو که او کم کسان چه پا مواد مخدره بانده اخته دی اغوی دیر کوششو که چه پا ورزش اخته شی او نصیحت ارتوو که.
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت اوسیدونکې فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله. دا وایي چې پخوا پولیسه وه خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې سوه. دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي. دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده.
تا داس و ما خاوند کوره وو ته یار څه چوه خو ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و دا غدم زما وارسام نه و دا اخر دی وخراغ چې زو یې راڅو و دوه زامن لره مدا و چرز ما دا کړه جمع و ورم پتا و ما ته لولې د څه کار وکي و زو لره مار زو لره وای و کې د ما ته جواب راکې ولې و ګته لاس بوته درته لګاو مال ما ته لزت موتاد ګته نه قبل و ما چې موتاد موتاد سړی لاس ګوته راته ولګوي مسکری د لاس ولاړه معتاده سوه ما دلته ډاکترانو ونیولم راویستلم ششیي وم ډېره پښیمانه وم بچیان مې خوار سوه خپله خواره سوم دلته چې بستر سوم د عمل مې پاتې سو چې ولاړم بیا م هغه مې خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ونیولم سرای شمالي بازار کې مې کور دی دلته راته وله ښځې خیته مریضه یې دوت دوا ووهه ما ورته وله زه نوې د شبخانې راغلی یم دوا نه وم دوا مې ورسره ووهله یو بل یو راغی عسکر و زما خاوند یو څه چې بالاخ وای وای تا ودا خزه ته جواب ورکړی دي شش کال دوام راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای ګناکار سوې یوه دی واخستل موتاد دي کړه شهید دي کړه بیا دی واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکړی دوه کال تیر دی پر سارا دې زه په کور کې کرای ځای کې وسیګم یا کمپالان منځم اوس یا د عسکر دروښ منځم خو خپل خواري او غریبي کوو باندې دوه دانې لس کلن دوګانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پیپاک خرڅې نه منکر کېږم د پوډریانو سره
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د پولیسو یو قماندان شریف خان د شپې په تیارې کې ل خپلې پوسټې څخه لیري په دښته کې کمین نسی یو شیبه ورسته رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولای په دې شپېره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان صاحب دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نخود یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسې ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په اواره د پسونو ښکار پیدا کېږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کېږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تېر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارې دي.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره موږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې لخوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي، که نه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده، ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې، کنه ولاړم ته.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي؟ پر موږ دې د بیخلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابر کړي دي، بیا وایې چې غنم دي.
قومندان صاحب، خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایې چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زنداني کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو درسره وي نو یو کال زندانی کېږي، او که ته یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو 50 کیلو دي.
غم مه کوه، موږ چاره در ښیو.
اوس د مونږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو او بیا د نشي موادو خاصې څارنوالې ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشي شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانه صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.